السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کوم او ریډونکو په دې غړې کې به تاسو ته د خبر پښتونخوا د پاکستان د زنه نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. تبصری او شننې هم دي، خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ یې درته وړاندې کوي.
ترکی په افغانستان کې طالبان حکومت وایي چې پاکستاني الوتکو د افغانستان په خاوره برید کې اته کسان وژلي دي. د طالبانو یو مخالف وسوالې ډلې ملي مقاومت جبهې دعوا کړي چې بیګای په کابل کې دوه طالبان وژلي دي. د اسرایلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون هوټ شوې چې د غزې پلانګي جنوبي رفح ښار ته به ځکني پاکو ناست دي. او سم د خبرونو تفصیل، د افغانستان د طالبانو حکومت باندې چې پاکستان الوتکو د افغانستان په خاورا بریدونه کې اته کسان وژلي. د طالبانو د حکومت وایي چې بیولا مجاهد په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا بریدونه تیر شپه نږدې درې بجې د پکتیا د برمل ولسوالۍ په لمنه سیمه او د خوست د سپیرې ولسوالۍ په افغاندوی سیمه کې سوي ده. غزیاتوي هغه دعوه کوي چې په بمبار کې عام وګړو کورونه په نشه سوي، چې پکې په پکتیکا کې شپږ کسان چې درې مېرمنې او درې ماشومان دي وژل شوي، او په خوست کې بیا دوه ښځې وژل شوي دي. د پاکستان حکومت د دې په اړه لا څه نه دی ویلي. دا تر هغې وروسته ده چې د مارچ په 14 باندې په میرالی کې د پاکستان فوج پر چاونې باندې برید وسو، ځانمرګي چې پکې شپږ پوجان وژل شوي وو. د دې پوجانو د پاکستان د فوج د اماډیکو ادارې په وینا پرون په چکلالا هوایي میدان کې جنازې وسوې چې پکې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او ځینو نورو لوړپوړو ولسي او پوځي چارواکو ګډون وکړي. د پیپلز ګوند پر رسمي ایکس پاڼه د آصف علي زرداري ویډیوي وینا خپره شوې چې پکې هغه هوټ شولې چې پاکستان به ترګرو ته ځواب وایي.
پاکستان نے یہ تیار کر لیا ہے کہ جو بھی ہمارے
آصف علی زرداری وائی پاکستان فیصلہ کرے تھے کہ ہر چوک چیز میں پھولو یا عزم پر کور یا کہ وہ تراجی اور ترگری کبھی موجبا حقوط غاش ماتوں کی جواب اور کو کہا ہر چوک کیا اور سیدھا ہر کم ہی واد بھی ترجی بڑا دیم پاکستان نئی والوطا کو دا افغانستان پر خوست اور کنٹ کی بریدونا کری دی. د خیبر پښتونخوا په تورخم کې کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د ټرکونو په لار کې د بندیدو پر ضد لارونو پرون احتجاج کړی دی. د ایجنټانو د اتحادیې مشر احمد شنواری مشالې ډول چې له تیرو لسو ورځو راهیسې په مالونو بار ټرکونه د پېښور او تورخم په لاره کې بند پاتې دي، افغانستان ته په اوښتو کې زیات وخت لګېږي. نوموړي زیاته کړه چې د کسټم کلیرنګ ورو نظام او د اف سي ځواکونو لخوا تلاشي د ټرکونو افغانستان ته په ځنډ سره د تلو لوی وجه دي. په تورخم کې د کسټم یو چارواکي د نمونه ښودلو په شرط پرون مشالې ډول چې هلته یو جدید ټرمینل د جوړېدو په حال کې دی چې له کبله د پارکینګ سخت کمی دی. د ده په خبره چې کله ټرمینل جوړ شي او د تورخم سړک پراخ شي نور سره به ستونزې هوارې سي. احتجاج پرون 2 بجې پیل شو او په 4 بجې ختم شو. له دې وروسته د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره بیرته خلاصه شوه. د جنوبي وزیرستان چارواکي وایي په تحصیل برمل کې د یو کور بام نړېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ شپږ کسان وژل شوي. ځای انتظامیه په یو بیان کې ویلي چې بېګا د رغزي کلندر کلي کې د افسر خان نومي کسان د افسر خان نومي کس د کور بام د نړېدو په پیښه کې لس کسان ټپیان شوي دي. په مړو زخمیانو کې ښځې او ماشومان هم شته. زخمیان د علاج لپاره واڼه هسپتال ته وړل شوي دي. د طالبانو یو مخالف وسوالې ډلې ملي مقاومت جبهې دعوه کړې چې بیګا په کابل کې دوه طالبان وژلي دي. د جبهې په ایکس پاڼه لیکلي چې طالبانو د استخباراتي د ریاست داد بغړی د کابل په هوت خېلو کې په نشه کړی. په دې اړوند مقاومت جبهې یو ویډیو هم خبره کړې چې پکې په یو موټر کې چاو د نشي. تر دې مخکې د ریپورټونو لمخې د کابل په بیلابیلو سیمو کې په ځینو پوستو د لاسي بمونو بریدونه شوي دي. طالبانو د برید په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د دغه بریدونو په اړه د مقاومت یا ازادي جبهو ادارې رد کړې وي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون هوټ شوولې چې د غزې ترانګي جنوبي رفح ښار ته به هم ځکني ځواکونه استوي. دا پر دې سربېره ده چې په رفح کې د هغو فلسطینی وګړو د برخلیک په اړه د نړیوالې اندېښنې په زیاتېدو دي چې هلته یې پناه اخیستې. نتنیاهو ویلي چې د نړیوالو لخوا پرې هر څومره فشار راځي، خو اسرائیل به د جنګي هدفونو لاسه ترلاسه کولو راونه ګرځي. نوموړي د کابینې غونډې ته وویل چې د جنګي اهدافو ترلاسه کولو لپاره به په رفح کې عملیات کوي. د اسرائیل په غزه کې له هغه وروسته عملیات پیل کړل چې کله د اکتوبر په میاشت کې حماس وسلوالې ډلې هلته حمله وکړه ګانشمیر کسان ووجل او يرغمل کړ. امریکا او یورپی یونین حماس تر غره ډله ګرځولې ده. د خبرونو پای.
خبرنم د عبدالحی کاکړ نا اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې باور په افغانستان کې د طالبان حکومت او ځینې سرچینې وایي چې د پاکستان جنگي الوتکو په افغانستان کې د وسلوالو په پټنځایونو بریدونه کړي دي. په خیبر ضلع کې بلدیاتي استاسي وایي چې د دوو کلونو تیرېدو باوجود هم دوی ته تر اوسه فنډونه او اختیارات نه دي ورکړل شوي.
نه اختیارات، نه فنډونه او نه صوبایي حکومت سره تر اوسه پورې نه سروړ میپ شته. او کوم حکومت چې اوس راغلی دی د هغوی په ترجیحاتو کې هم د بلدیاتي نظام د پاره څه نشته.
د خیبر پختونخوا د هنرمندانو ټولنې له نوي حکومت تمه لري چې د دوی مسئلې به حل کړي.
زما د کراچی آرټس، زما د پنجاب رور آرټس، زما د بلوچستان آرټس خپل ځینې پرېخي دي او منډي ته لاړل. اغي دا نوې چې حکومت چرته دي، اغي وای چې لری کا یار.
د افغانستان د نورستان اوسیدونکو وای چې په روغتون کې د ډاکټرانو د کمی له کبله له روغتیايي مسئلو سره مخامخ دي. دا نور رپورٹنا هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې په خبرونو کې بم تاسو اوریدلی وی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ناقانونه وسلوالي ډلې تحریک طالبان پاکستان ځینې مشرانو یعنی شاهدانو ویلي دي چې پاکستانی جنگي الوتکو په افغانستان کې د وسلوالو په پټنځایونو بمباري کړې ده. په دې اړه د معلوماتو راکول لپاره سره دا وخت په زم همکار اشتیاق مسید په ټلیفون دی. اشتیاق مسید، که د دې پیښې په اړه تازه معلومات راکړئ.
مننه حنیسا. لکه څرنګه تو ذکر وکړی چې د پاکستان جنگي تیاری نن سهار د درنی مې بجې د پړشمی په وخت باندې د افغانستان پکتیکا برمل سیمې لمن کښې یو کور په بمباری نشانه کړی دی. په دا کښې تر دا وخت پورې د زوی خلک د تحریک طالبان وسلوالې کمانډرونه د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته تصدیق کړی دی چې په دا کښې دوی ښځونه او پنځه ماشومان وژل شوي دي چې کوم د تحریک طالبان کمانډر عبدالله شاه مسعود د کورنۍ سره تعلق لري. دا وخت سهار چې د پاکستانی دوی تیارې بمباری کړې ده د افغانستان په هوغره، هغې نه پس مقامي خلک افغان طالبان وسلولې او د تحریک طالبان وسلولې د کور نه د ملبې نه د مړي راوستلې دي. دا وخت د زوی اوسیدونکي د تصدیق په مطابق د پاکستانی تیارې بمباری سے مړ شوي او و کسانې د جنازې تیاری راونه دي.
صحیح. اشتیاق مسید، د دې پیښې په اړه تحریک طالبان پاکستان هم یو بیان جاری کړی دی، هغه سوای.
جی انیسا، د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی له طرفه مشال ریډیو ته رلاجل شوی و پیغام شی ویلی شوی دی چې نن سهار پاکستانی تیارې په هغې کډوالو باندې بمباری کړې ده چې کوم د 2014 پاکستان پوز قطبی وزیرستان شیر نجات پوځي عملیات ناپس افغانستان خوست اور پکتیکا سمیتا اڑیدلی وی. اور د تحریک طالبان پاکستان ترجمان پخپل بیان کښې دا دوا ردوي چې د تحریک طالبان کمانډر عبدالله شاه کور په نقشه شوی دی. په بیان کښې دای زیاتوي چې د پاکستانی او د وزیرستان کډول ښځینه اور ماشومان د پاکستانی جنگی تیاری کښې وژل شوي، د جنگی تیاری په بمباری کښې وژل شوي دي.
او اشتیاق مسید، د پاکستان فوج یا نورو حکومتي چارواکو د دې پیښې په اړه څه ویلي دي کنه؟
تر دا وخت پورې د پاکستان پوځ یا نور حکومتي چارواکیو له طرفه څه نه دي ویلي شوي چې پاکستانی تیاری د افغانستان په خوره باندې د وسلاوله په کور باندې بریدونه کړی دي، او نه په سویلی وزیرستان یا قطبی وزیرستان شیر تازوی چې کوم چارواکي دي هغه په دې حوالے سره سویلې دي، او خو البته چې دا په سویلی وزیرستان کې کوم اوسیدین کې دي هغه د سویلی وزیرستان شکای انګورا ډاک شه او چې کومه تیار دیش پہ افغانستان خورا پہ تارا فاڑے دلے اور بیا واپس لطلے دیگی تصدیق کڑائی دائی اور دیگی سرا دے انگورا ڈاسی مکشے ہم دے سہر اتبا جینا دا برید ناپاس دے افغانستان طلبون لے طرف دے پاکستان انگورا ڈا پسیما پہ خورا بنے دے توپے اور دے ماتر گولے بریدنا شوی دی، خو لیا تردا وقت پرے پداکشے سا مرگ جبلا مخیطانا دروگلی ہے
صحیح دے سکے چھ پکر میں نہ ہم دکر میں پا بڑکی سیما کے ہم ویل کی گی چھے بمبارے شوی دی، نو دے پالا سا معلومات یا دغلت زائی خلکو یا چارواکو تاس تصویلی دیو کنا
د انیسال لکا سرنگ دے وانستان پکتیکا برمل لمن سیما ذکر مو در تاوکڑی پا دغی وقت درینی میں بجے سہر دے قطبی وزیرستان شوال سیمے سر علاقی دلی دے افغانستان پخورا بنے دے اوان دبئی پچا میلا سیماک شے ہم پاکستانی جنگی تیاری بریدینا کڑی دی خواہیر لیا مرگ جبلا تصدیق مخیتا ندے روغلائی زوی خالق دے برید پخلائی کبھی خود دے آغا چکو ما پولا دو دا دے قدبی وزرستان غلام خان اور دے کور میں خرلاچی سرادی کرشے سرا لگی دلی دو دے دے غیر ناپاس لکا انگورا دا سیماک شے موزی کردتا وکڑ لی چا افغانی طالبان طرف نه د توپ او د ماټر ګولې پاکستان په خوره وشتلې شوې دي، د ګیرنګ خرلاچی او بورکای سیمه کې هم د افغانستان د طالبان طرف نه د پاکستان په خوره باندې د توپ ګولې وشتلې شوې دي، هغه نه پاس پاکستانی پوز هم زوبي کاروای کړی دو، خو په داکښه هم زونی لیا دے مارک جوبلے سپیشا مخیتانا دروگلی اور دے کرم پولیسا دے دیگی برید لیا دے دازون برلون تصدیق کرائی دے پسی مکشی دا وقت کرما سی مکشی ہاں دے خرلاچی بورکی اور پانگورا دا سی مکشی ہاں سکولینا دے تڑلی شوی دی اور خلق پا کوری نکشی یہ سور دائی
سید ډیر مننه اشتیاق مسید د معلوماتو را کول او ریدونکو تاسو زموږ د همکار اشتیاق مسید نه اوریدل چې د طالبان حکومت ناقانونه وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان ځنی مشران او نی شاهدانو ویلي دي چې پاکستان جنگي الوتکو په افغانستان کې د وسلوالو په پټنځایونو بمباری کړې ده، خو د پاکستان فوج او د غسینور حکومتي چارواکو لا د دې بریدونو په اړه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت ویان سیب الله مجاهد نن په یو اعلامیه کې ویلي وو چې په دغه بمباری کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې اته تنه وشل شوي دي، په دې کې په پکتیکا کې درې ښځې او درې ماشومان شامل دي او دوه ښځې بیا په خوست کې وشل شوي دي. خو اشتیاق مسید وایي چې د تزنې کسانو دا ویلي دي چې په دې پیښه کې و تنه وشل شوي چې په دې کې دوه ښځې او پنځه ماشومان دي. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې مونږه هڅکو چې خپل همکار نجیب الله الوخیل سره رابطه وکړو او دا غنه د خوست کې چې دا کومه پیښه شوې ده دا یې پاړه معلومات واخلو. دا چې زمونږه نجیب الله الوخیل سره رابطه کیږي تر هغه بلاړ شو یو لنډه دمه به واخلو، بیا راځو په دې اړه تاسو ته نور معلومات هم درکو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
اور دن کو مشال ریڈیو تاسو اور لاړ بشوست یو بل رپورٹ طرف تا په خبر سره کې د بلدیاتي استاد شوخه دوه کال رستو تخپل دند سوګند اغست دی، دوی وای چې لا تر اوسه لفندونو اختیاراتو محروم دي. دوی په وینا خلک ورڅخه پرمختیايي کارونه غواړي، خو حکومت یې په ستونزو کې دلچسپي نه اخلي. د خیبر سلی د لوکل ګورمنټ مرستیال ډایرکټر وکاس خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې په تېر صبح حکومت کې د فنډونو د نشتوالي له امله ورته پیسې جاری نه شوې. اوس چې کوم نوی صبح حکومت جوړ شوی نو د صبح د بجټ په وخت په بیا پریکړه کیږي چې د بلدیاتي نمائندګانو ته څومره فنډونه ورکوي. په دې هکله نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د لنډ کوتل تحصیل چیئرمین شاه خالد شینوار مشال ریډیو ته وای چې خو شا دوه کال وړاندې د انتخاباتو للارې منتخب شوی او د خپلو عهدو سوګند پورته کړی خو تر اوسه فنډونه او اختیارات ور نه کړای شول.
په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي ټاکنې چې وی هغه په 19 دسمبر 2021 کې شوی او بیا په 15 مارچ 2022 کې زمونږ سوګند چت کړو او دا غي ترننه پورې دوه کاله چې دی هغه پوره شو. نه هغه بلدیاتي اکټ چې دی هغه په اصلي حالت کې بحال شو او نه موږ ته تر اوسه پورې فنډ او نه داسې اختیارات میلاو شوي کوم چې خلکو په حکومت او په جمهوریت باندې هغه بې اعتمادي چې دی هغه پیدا کړي.
شاه خالد شینوار وایي په خیبر پختونخوا کې تیرو بلدیاتي انتخاباتو په وخت په ډېره لویه شمېره کې خلکو خپلې رایې استعمال کړي او نمائندگان یې ټاکلي خو اوس لدی عمل او نظام څخه مایوس شوی.
خیبر پختونخوا کې 4 کروڑ عوام چې دا یغه بلدیاتي نمائندگانو لا مینډیټ ورکړای اوټه ورکړای او دغه نمائندگان په ټوله پختونخوا کې 2000 او بیا په قبایلی علاقو کې چې 2000 نمائندگان دي او زمونږ په ضلع خیبر کې څه کم 200 بلدیاتي نمائندگان دي. نو تر ننه پورې یو قسم نه اختیارات نه فنډونه او نه صوبایي حکومت سره تر اوسه پورې نه سر روډ میپ شته او کوم حکومت چې اوس راغلی دی په 8 فروری باندې د هغوی په ترجیحاتو کې هم د بلدیاتي نظام د پاره څه نشته چې کومه ډېره افسوسناکه.
د خیبر ضلع د لوکل ګورمنټ مرستیال ډایرکټر وکاس خان مشال ریډیو ته وایي چې په تېر حکومت کې هم فنډونه نه وو او اوس چې نوی صوبایي حکومت جوړ شو نو د صوبې د نوي بجټ په وخت به پته لګي چې حکومت دې بلدیاتي نمائندگانو ته څومره فنډونه جاری کوي چې پرمختیایي کارونه پرې شروع کړي.
جی بالکل، اوس پورې فنڈون مسئلہ ہو دا اس نئے حکومت رالو نا جی بجٹ پیش بکئی آگے نہ بات پتہ بلے گی کہ سا فنڈ منڈ ورکئی دے خلق ہوتے جانا.
د خیبر ضلع لوکل ګورنمنټ اداره وایي چې په دې وروستو کې د نړیوال بینک او د جاپان پرمختیایي ادارې جایکا په مرسته په قبایلي ضلعو کې بلدیاتي نمائندګانو ته میاشتنۍ وظیفې او دفترونو پرانستلو لپاره روپۍ ورکړي خو لویو پرمختیایي سکیمونو لپاره ورته څه فنډونه لا نه دي جاری شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
د خبر پختونخوا د هنرمندانو ټولنې د دې صوبې له نوي حکومت ته تمه لري چې د دوی د مهمو مسلو حل ته به جدي پاملرنه وکړي. د صوبې هنرمندان که د موسیقي او یا هم د ډرامو د دنیا دي له حکومت غواړي چې د ناروغه هنرمندانو لپاره نه یوازې میاشتنۍ مالی مرستې مقرر کړي بلکې د هغې د علاج غم هم وخوري. خو ځینې پېښور میشته هنرمندان بیا وایي چې له حکومته د خیګړې تما لرل اسې خبره ده او دا چې د سبې هنرمندان باید د کار روزګار لپاره د اسلام آباد او پنجاب مخه وکړي. تفصیل د هارون بچا پر رپورت کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د نوي منتخب حکومت جوړېدا د دې سبې د هنرمندانو هیلې غوړولې دي چې ګواکې د مسلو د حل خواته به جدي ګامونه پورته شي. د هنري ټولنه په نوم د هنرمندانو د تنظیم جنرال سیکرټري سندرغاړي فضل وهاب درد د مارچ پر 18 مشال لوي ته وویل غواړي چې د نوي حکومت له چارواکو سره ژر وګوري او د هنرمندانو مهمې ستونزې ورته مخې ته کېږدي.
حکومت چې کوم اوس وجود کې راغی دوی سره به انشاءالله تعالی هنري ټولنه ناست غواړو منګه زمنګ سمره هنرمندان دي خاص کر کم مشران دي حکومت مخ کوم دوه پیری اعزازیا دي هنرمندانو ته ورکړي دا منگ و تب خاص تو گدا چې موږ سره کم سینئر مشران دی شپیتا کلن دی نو دی تر آغا مردینی لگ دی خوچی تا حیات تا دی تا مقرر کی بل دا چی دا صحت مسئلہ دا خاص کر پاکی دی سینر مشرانو تا دی زیاد پاکی بیمار دی دا نشترحال بندیز هم دی دا دیر خلکو کار دا دی دا لاسا خراب دی دے کے با شوگان کے دلی دے کے بعد بوسیقے پروگرام کے دا خلق برات لل خون باو یو دیر بزا باو دا دین دا تم هم لرو چی سنگا مخ کے ہو نو چی نشترحال دغ شان دا دی حلو زلو دا پارا دا دغی بوسیقے دی دا پارا ازاد پاتی شی
د فضل وهاب درد په خبره هنري ټولنه په 2000 زیږیز کال کې په پېښور کې جوړه شوې او د راجستر غړو شمیر یې د مهال 1300 دی. په پېښور کې سندرغاړی ډاکټر عرفان خلیل هم چې د آرټست اکشن فاونډیشن په نوم د هنرمندانو د یوې ټولنې فعال غړی دی، په پېښور کې د یوازیني لوی حکومتي تالار نشتر حال هنرمندانو ته په اسانو شرطونو د نه ورکول کېدو ستونزې یادوي. د ده په وینا ټولنه له حکومته خیرات نه بلکې د کار فرصتونه غواړي.
سلسلے شروع کرے دو وظائف نمون داغی اور ٹائٹل شروع کرے جمن تخیرات میرے بکار من تم حق پکار دی خاص طور من دی دنشرال والے سے جمن تکار اوپن کی کنے جی جمن دا شوکانو دا پارا اوپن چی من طرف دا سی حال پا پی خور کشتنے خیو حال لے چی دا ہنرمند دا روزگار دا پارا خصا بھی دے دیشی اگی یو دا سی اوریت من تیاد کی کرے لکا مطلب انکاری نہ راتے گی.
د نشترحال په اړه پر انټرنیټ ورکل شوی معلومات ښیي چې د حکومتي تالار په 1915 زیږدیز کال کې د صوبې د موسیقۍ او کلتور د ساتنې او ودې په هدف جوړ شوی دی. په تالار کې پر یو وخت 600 کسان زیاتې شي او د انتظام چارې د کلتور محکمې په لاس کې دي. پر دې سربېره د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا په تیرو دوو حکومتونو کې وخت په وخت د هنرمندانو لپاره د میاشتنۍ او مالي مرستو پروګرامونه پیل شوي ول، خو په دوامداره توګه و نه چلیدای شول. د 2024 د فبروري 8 د عام انتخاباتو په نتیجه کې یو وار بیا د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکو بریالیو نوماندانو په صوبه کې حکومت جوړ کړی دی. د اعلی وزیر علي امین ګنډپور په کابینه کې د کلتور چارو د سلاکار چوکۍ د زاهد چنزیب په نوم د هزارې یو سیاستوال ته ورکړل شوې ده. په داسې حال کې چې د صوبې نوي حکومت لا هم د کلتور په اړه خپله پالیسي نه ده په ډاګه کړې، ځینې پېښور میشته هنرمندان د صوبې د تېرو حکومتونو کارکردګۍ ته په کتو له نوي حکومت هنر ته د ودې ورکولو په برخه کې د ښه او اغېزناک کار تما نه لري. لدی هنرمندانو څخه یو د ټلویزیون او سټیج د پښتو او اردو ډرامونو میالي اداکار خالد خټک ته چوای هنرمندان باید د حکومتي مرستو په انتظار ونه سي بلکې په خپل مخسر ځانته کار پیدا کړي.
اسلام آباد کے پرائیویٹ سیکٹر کے دیر نمڑے چینل دی اگے دیر زیاد کارونا کے لے گیا دی زلالم مام سٹرگل شروع کو ولی سے خوب سروائیو کوم زما بچی دی کور کرایا دا بج دے بل دے زخو پہ خبر کے نشم کے ناستے چ دل تکار نشتا ٹی وی سٹیشن بن چو نور پرائیویٹ سیکٹر کے کار نشا ڈائریکٹریٹ اف کلچر نہ سپورٹ کی لگیا دی زما دا کراچی آرٹس زما دا پنجاب رور آرٹس زما دا بلوچستان آرٹس اخبل زیون پریخی دی اور منڈے تلاڑ اگئی دا نوئی چف حکومت چرفا دے اگئی وئی چ لڑے کا یار اخبل کار کبا مخبل دیاڑی لگوا سباب دا کارون ختم ہی منگ با معذور ہی بیماران بھی ہوں اب یا تھیا کال بھی ہوں منگ تو بسوک رہا کئی نن پیسے اگٹا جان سر جمع کا چ سبا دا پیسے استا پکر رہا جی.
د هنګو یو مشهور سندرغاړي ګلنواز ولی چې له تیرو 2.5 کالو راهیسې سندرې وایي د مشال ریډیو د دې پښتنې په ځواب کې چې د هنرمندانو د مسلو د حل په برخه کې د خیبر پښتونخوا له نوي حکومت څخه تمه لري، د استاد خیالمت په خوله مشهور شوی دا یو شعر راته ووایه. داسې سل خزان راغلل داسې سل سپرلی تیر شوي دغه عمر د جهان دی کله څنګه او کله څنګه.
اوریدونکو مشال ریڈیو تاسور د هارون بچا رپورٹ تاسو اوریدو مشال ریڈیو دا.
مشال ریڈیو ته وګیاست او زبوغ غږ په مشال ریڈیو ټکی کام او د مشال ریڈیو د اپلیکیشن للارې اوري.
د پاکستان نوی حکومت د پورونو د نوی قسط اغستو لپاره د پیسو نړیوال صندوق سره خبري اترې پیل کړې دي. د هیواد د مهال سختو مالی مشکلاتو سره مخامخ دي. د چارو پوهان وایي چې کای ایم ایف پاکستان ته نوی قسط ورکړي نو ورسره به مالی فشار کم شي. په دې اړه د پیښور نه وسیم سجاد رپورت لري.
په داسې حال کې چې پاکستان د سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی، په عمل کې نیوی جوړ شوی حکومت ته د انټرنیشنل مانیټرینګ فند یا آی ایم ایف نه د ملک د چارو چلولو لپاره قرضا خستل لوی مشکل په نظر راتلو. خو د تیرو څو ورځو راسي د پاکستان حکومت او د آی ایم ایف د چارواکو د خبرو وروستو د پاکستان حکومت هیله څرګنده کړې چې قرضه به نږدې ورځو کې ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت دا وار د آی ایم ایف نه د 1.1 میلیون ډالرو قرضه اخیستونکی دی او په تیرو وختونو کې د ملک د اقتصادي چارو چلولو لپاره د آی ایم ایف سره د نورو ملګرو ملکونو نه قرضه اخیستې ده. پاکستان حکومت ته دا وار اخیستونکي قرضه څومره ګټه رسولی شي د اقتصادي چارو لیکوال او شنون کې طاهر امین مشال ریډیو ته وایي.
نو دا به یو ډیر غټ اچیومنت دی. دا غي وجه ده چې موږ ته اوس فرینډلی کنټریز الګي پیسې راکي، هغه که سعودي عربیا ده که چینا ده او که دغه شان یو ای دی. چې کله موږ د آی ایم ایف پروګرام هغه فارملی امپلیمنت کو او هغه چې کوم کنډیشنز دي هغه موږ فالو کو، نو د دې فند سره دا چې پاکستان ته تقریبا هر کال 25-27 بلین ډالر دا بهرنی قرضې موږ هغه ادا کو، هغه پای باندې چې کوم قرضه جات دي او پاغي باندې انټرسټ دا موږ دغه کو. دا غي لپاره په کار دار چې پاکستان په یو اکټیو آی ایم ایف پروګرام باندې هغه په کامیابی سره مخکې رواني. دا غي په وجه باندې که موږ فرینډلی کنټریز دي موږ ته رول ورکي یا موږ له اډیشنل قرضه جات راکړي نو پاغي کې به موږ ته اساني. او دغه شانتي نور چې کوم ملټی لیټرل دي، ایشین ډیولپمنٹ بینک یا ورلد بینک، دا غي نه موږ کوم قرضه جاتلو نو هغه به هم دغه کې.
د جولای د میاشت کال 2023 پاکستان کې د پی ډی ایم حکومت د آی ایم ایف سره د 3 بلین ډالرو قرضې لاسلیک کړی وو او د پاکستان حکومت دوه قسطونه ترلاسه کړي هم وو. دا وار د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته په نږدې ورځو کې ورکوونکي قرضه د یاد لاسلیک اخیرنی قسط دی. د یاد لاسلیک پر وخت آی ایم ایف ویلي وو چې د پاکستان حکومت سره کومک پر دې شرط کوي چې د ملک اقتصاد مضبوط کړل شي. البته په پاکستان کې سیاسي شنون کې وایي د یادو قرضو بوج په عام ولس ورغورځول شوی وو او د قرضو استعمال پر صحیح طریقه نه دی شوی. د آی ایم ایف سره پر روان ډیل په پیښور کې صحافي او شنون کې طارق وحید مشال ریډیو ته وایي.
نو پکار دار چیرې د دې قسط نه حکومت فائدہ واخلي او په کوم اصلاحات چې پیدا چې کوم ادارې په حکومتي خزانه باندې بوج دي او کوم غیر ضروري اخراجات دي داغه کوم مخنیوي وشي، نو دا قرضې چې کوم دې دا د موږ لپاره یو فائدہ مند ساغستو د اکسیجن یو ذریعہ جوړیږي. ادارو کې اصلاحات پکار دي، غیر ضروري اخراجات چې کوم دې کمول پکار دي، د کرپشن مخنیوي پکار دي. دا نه د پکار چیرې د دې ټولو خرچو چې کوم دې ټول ډار
د ملک د اقتصادي پرمختګ زیاتره برخه په صادراتو یا برآمداتو او زیرمه اډانوي. په روان وخت کې د پاکستان صادرات شاوخوا 23 بلین ډالر او زیرمه قابو 8 بلین ډالر ده، کومه چې د اقتصاد پوهانو په خبره د اندېښمن حد پورې کمه ده. د پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ د قرضې لاسلیک د سختو شرایطو لاندې شوی وو او د ملک په خلکو یو شمیر ټیکسونه هم لګول شوي وو. په پیښور کې میش صحافي اظهار الله مشال ریډیو ته وویل دا وار د قرضې اخیستنو شرطونه نور هم ګران کېدلی شي. نوموړی وایي
سٹارٹ کی چاہے میں کلا پروگرام دغه ساين کو معاہدہ نو ته ویلو جتا صبح چې کم امپورٹ را جتا صبح خپل بیلنس اف پیمنٹ، بیلنس اف پیمنٹ مطلب دار چې ایکسپورٹ او امپورٹ چې کم کیږي هغه بتا سو برابر وای، مطلب دا دے کتا سر لس روپی یی نو تاسو بدل لس روپو سودا کوي دوستي بنه کوي چې تاسو د سل روپو وکي تاسو سره بیا روپی نه وی چاغه ودا واپس کوي. دا سیم پکیو شي ټیکس کلیکشن بتا سو سیوا کوي نو هغه هم کډیو ته مختلف مت کې ټیکسونه لګي دی اوس کم غم ګورو د بجلی نرخونه د ګیس نرخونه د تیر د درې سلور میاشتونه هغه هم سیوا شوی دي. نو دغه مختلف د آی ایم ایف شرایط ته چې هغه پاکستان منی،
پاکستان په روان وخت کې شاوخوا 1.3 بلین ډالر قرضدار دی او وخت پر وخت د قرضو واپسی هم کوي. که پاکستان ځان د قرضو نه ژغورل غواړي نو په سرکاري خرچو کې به کمی راولي او صادرات به زیاتوي. دوی اندېښنه ښایي که د پاکستان حکومت داسې ونه کړي نو ملک د دیوالیه کېدو سره مخ کېدلی شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د عبدالحی کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
د په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې د پاکستان هوایی د پاکستان جنگي الوتکو په پکتیکا او خوست کې بریدونه کړي چې پکې اته کسان وژل شوي. د تحریک طالبان پاکستان هم ویلي چې هلته حمله شوي خو دوی دا وایي چې وژل شوي کسان او د حملو ځایونه ولسی دي، خو د پاکستان فوج په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا په تورخم کې کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د ټرکونو په لار کې د بندیدو ضد لاریو پرون احتجاج کړی دی. د ایجنټانو د اتحادیې مشر احمد شنواری مشالې ټول چې د تیرو لس ورځو راهیسې په مالونو باندې ټرکونه د پېښور او تورخم په لار کې بند پاتې دي او افغانستان ته په اوښتو کې زیات وخت لګی شي. د جنوبي وزیرستان چارواکي وایي په تحصیل برمل کې د یو کور بام نړیدو په پیښه کې د یوې کورنۍ شپږ کسان وژل شوي. ځای انتظامیه په یو بیان کې ویلي چې بیګا د رغزی کلندر کلي کې د افسر خان نومي کس د کور بام نړیدو په پیښه کې لس کسان ټپیان شوي هم دي. د طالبانو یو مخالفي وسلوالي ډلې ملي مقاومت جبهې دا وکړي چې بیګای په کابل کې دوه طالب ځواکونه وژلې دي او بخښي دوه طالبان وژلې دي. د جبهې په خپل اکسپانه لیکلي چې طالبانو د استخباراتو د ریاست دا دوه غړي د کابل په خوتخیلو کې پنښ کړي دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون هوډ ښوولی چې د غزې ترانګي جنوبي رفح ښار ته په ځمکني ځواکونه استوي. دا پر دې سربېره چې په رفح کې د هغو فلسطینیانو وګړو پرخلیک پاړه د نړیوالو اندېښنې په زیاتېدو چې چالته پناه اخیستې.
لند خبرینم د عبدالحی کاکړ نه واوریدل. ورسو اوس ته یو رپورت طرف ته. اوکرایني ډرون الوتکو د روسي په خاوره ګڼشمیر اهداف په نخه کړی دي. دا بریدونه تر ډیره د یک شنبې په ورځ شوي چې د روسي د ولسمشري ټاکنو وروسته ورځ هم وه. که څه هم د روسي دفاع وزارت د ګڼو ډرونونو د نسکورولو ادعا کړې، خو د اوکراین چارواکو دا بریدونه بریالي بللي دي. تفصیل سفی الله ستانکزی راکوي.
د روسیې د ولسمشرۍ ټاکنو په وروستۍ ورځ په ځینو سیمو کې د اوکراین ډرون الوتکو ځینې خنډونه رامنځته کړل. د فرانسې خبري اژانس د رپورټ په اساس د اوکراین سرحد ته نږدې په بلګورود ښار کې خلک په داسې حال کې د ټاکنو مرکزونو ته ولاړل چې د بریدونو د خطر زنګونه هم چالانه شوي وو. دا ښار او د روسیې څو نورې سیمې د یکشنبې په ورځ او تر هغه مخکې د ډرون بریدونو هدف وې. د بلګورود والي ویاچسلاف ګلادکوف ویلي د یکشنبې په سهار برید کې یوه 14 کلنه نجلۍ وژل شوې او پلار یې ټپي دی. د هغه د ادعا په اساس په دې سیمه کې په بل برید سره یو بل کس وژل شوی او یو لس نور ټپیان دي. په کراسانادور سیمه کې د تیلو یو چانځای هدف ګرځېدلی او اور یې اخیستی. په پیښه کې د چارواکو په خبره یو کارګر د زړه د حملې له امله مړ شوی. د تیلو تصفیه خانې او د تیلو ترمینالونه د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو اصلي هدفونه دي. د اوکراین یوې ورځپاڼې اوکراینسکا پرادا هم د استخباراتي چارواکو په حواله لیکلي د یکشنبې بریدونه بریالي وو ځکه د تیلو یو چانځای پکې سوځېدلی. له دې ټولو سره سره د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې چې د اوکراین 15 بی پیلوټ الوتکې د شپې لخوا نسکوري کړي چې څلور یې په موسکو کې بریدونو ته تابع شوی وي. د موسکو ښاروال سرګي سوبیانین ویلي 15 بی پیلوټ الوتکه د پلازمینې دو مودی دو وو هوایي ډګر ته نږدې د یکشنبې په سهار نسکوره شوه. د تلفاتو او زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د دفاع وزارت په وینا دوه بی پیلوټ الوتکې د روسیې پلازمینې په جنوب کې د کالوګا په سیمه کې او څلور د موسکو په شمال ختیځ یاروسلاول سیمه کې وشتل شوي. یاروسلاول چې د اوکراین له پولې شاوخوا 800 کیلومتره لرې پروت دی، د اوکراین له خوا تر ټولو لرې سیمه ده چې هدف ګرځي. د روسیې دفاع وزارت زیاته کړې د اوکراین نورې بی پیلوټ الوتکې د بلګورود، کورسک او روستوف په سیمو کې چې د کراسنودار سیمې سره پوله لري نسکوري شوې. په تیرو څو ورځو کې د ولسمشرۍ ټاکنو په درشل کې د روسیې ځینې سیمې د بریدونو هدف ګرځېدلې او موخې له هغو ټاکنو د خلکو راګرځول دي چې په نتیجه کې پوتین بیا ولسمشرۍ ته رسیږي. خو پوتین د خپل هیواد د ملي امنیت شورا غونډه کې ویلي دا بریدونه به بې ځواب پاتې نه شي. د روسیې دوه بالیستیک توغندي د یکشنبې په ورځ د اوکراین په سویلي ښار میکولایو لګېدلې چې لږ تر لږه 15 تنه ټپیان کړي. دا خبره د سیمې والي ویتالی کیم د ټلګرام په چینل کې لیکلې. د اوکراین پوځ بیا ویلي د یکشنبې په ورځ د اودیسا په سیمه کې د روسیې 14 بی پیلوټ الوتکې وشتل شوې.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
مشال ریډیو د افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په درشل کې د بشري حقوقو د سار سازمان وايي تیر دو نیم کال چې جنکې له تعلیم محرومه وي د جبران وړ نه دي. دغه سازمان د ښځو چارو مرستیالې دربار ازادي ریډیو ته ویلي چې ټولنه د ښځو له حضور پرته مخته نشي تللی. پخواني افغان ولسمشر هم ټینګار کړی چې په نوي کال کې باید جنکې تعلیمي ادارو ته پرېښودل شي. تفصیل صفی الله ستانکزی راکوي.
نږدې نه نیم سوه ورځې کېږي چې افغان نجونې له متوسطې دورې او لیسو محرومې دي. د نوي تعلیمي کال د پیل په درشل کې د نجونو د تعلیم د حقونو فعالانې اندېښمنې دي چې تېرو دوه نیم کاله د افغان نجونو عمر ضایع شوی او د جبران وړ نه دی. زرکه مالیار او یوه ډله نورې ښځې د نجونو د تعلیم د حقونو لپاره کمپاین مخته وړي. هغې په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې نه پوهېږي طالبان ولې د نجونو د تعلیم مخه نیسي.
موږ نه پوهېږو چې اسلامي امارت ولې دا کار کوي او ولې تر اوسه پورې ورته ادامه ورکړې ده. سره له دې چې دوی په ظاهر کې وایي چې دوی دي مخالف نه دي د ښوونځیو او امر ثانی ته ماتل دي، اما دا امر ثانی څه وخت راځي؟ درې کاله تېر شو، نجونو عمر برباد شو، دا وخت تلف شو او دا بیرته جبیره کېږي نه. نن چې لاړه سبا ته دا ورځ بیرته نه راګرځي.
فعالان هیله ښیي چې طالبان په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د لغمان اوسیدونکي حسینې ازادي راډیو ته وویل
باسواده مور ته باسواده مېرمنې ته ډېر سخت ضرورت لري. هیله مو ده چې انشاءالله نوي کال ته دا ښوونځی پرانیستل شي. بغیر له نجونو تمکان نه لري چې افغانستان پرمختګ وکړي او وړاندې لاړ شي.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له دوامداره تړلو د بشري حقونو څار سازمان یو وار بیا اندېښنه ښوولې او ویلي دي د افغان نجونو تیر دوه نیم کاله عمر ضایع او د جبران وړ نه دی. د دې ادارې د ښځو د څانګې مرستیالې دربار یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل
تیر دوه نیم کاله نه بیا احیا کېږي او نه جبرانېږي. هره ورځ چې دا بندیزونه دوام کوي د هیواد راتلونکي به نور هم تیاره شي. هیڅ هیواد د پرمختګ پر لور نشي تلای چې د نیمایي نفوذو هیلې له هغوی واخیستل شي او هغوی په ټولنه کې موثر رول ونه شي لوبولې. هغه څه چې له تعلیم پرته ممکنه نه دي.
د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له تګ پاتې دي چې شاوخوا 80% یې نجونې دي. د افغانستان مخکېنی جمهور رئیس حامد کرزي هم یک شنبه پر ټینګار کړی چې په نوي تعلیمي کال کې نجونې ښوونځیو ته پرېښودل شي. ښاغلي کرزي په ایکس پاڼه کې لیکلي متاسفانه نږدې 3 کاله کېږي چې نجونې له تعلیم او تحصیله محرومې دي او نشي کولای مکتبونو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. کرزي ټینګار کړی چې د طالبانو سرپرست حکومت باید په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پرمخت ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي څو افغانستان د دې خبره له احتیاجه آزاد او پر ځان بسیا شي. طالبان ادعا لري چې د شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو حقونه تامینوي، خو لا معلومه نه ده چې د کوم دلیل له مخې له نږدې 3 کالو راهیسې افغان جونې له متوسطې پورته زده کړو څخه محرومې کړې دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د افغانستان د نورستان اوسیدونکي وایي چې په روغتون کې د ډاکټرانو د کمی له کبله له روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. نورستان روغتون دا مهال د کرایې په کور کې فعالیت کوي چې د ډاکټرانو په وینا یې دروسې د شاوخوا 1.5 سل ناروغانو درملنه کوي. د خلکو په خبره د ډاکټرانو د نشتون له وجې ناروغان د کونړ او ننګرهار ولایت روغتونونو ته وړلو ته مجبوره دي. په دې تفصیل په دې رپورټ کې
د نورستان ولایت اوسیدونکي له روغتیایي ستونزو شکایت کوي او وایي په مرکز پارون او ولسوالیو کې د متخصصو ډاکټرانو د نشوالي له امله دوی اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره د کونړ ولایت مرکز اسدآباد یا هم د ننګرهار ولایت او زوی روغتون ته یوسي. دوی له طالب چارواکو د روغتیا په برخه کې د لازمو اقداماتو د ترسراوي غوښتنه کوي. د نورستان مرکز پارون اوسیدونکي ملک امان الله وایي
متخصص ډاکټر خدا ولایت ساحه کې یوشته، نو هغه باندې خو کافینه کې دغه غټ ولایت دی، هغه هم یو خاص بخش کې دی. نور څه شي مشکلات کې نو جلبات ته ځو کونړ ته.
اوس مهال د نورستان ولایتي روغتون د کرایه په یو کور کې فعالیت کوي. ندی روختون مرستیال ډاکټر فیصل وایي چې په روختون کې 12 بسترونه فعال دي او په بیلابیلو برخو کې ورسره 3 تنه متخصص ډاکټران پر دندو بوخت دي.
بل دانتانی متخصص لرو، دیتوال متخصص لرو، زنانا ڈاکٹر لرو، قابلی لرو، دوار پورن اشتر تا تسکن گوری آفا بیستر دو دار رو پیڈی بار خیدا دا دوار پا کرائی پور کی دی.
بل خواه پا نورستان ولایت که دا طالبانو دا حکومت مرستیال والی مولوی محمد صدق وایی چه نسل بستریز روختون لپاره د نوی ودانه رغنیزی چاری پا بشپریو دو دی چه دا یوشمیر متخصیص و ډاکترانو پا گردون با پا که ترسل و زیاد روختیهی کارکون کی پردند و اگماری.
ولایتی روختون پا سل بستریز روختون مانی بدل شوه دی او فیلان و سغیر پر دیو بلاک جوری دو چاری روانی دی چه دا 1,000,000 افغانیو پا بودیجه بانی جوری گی انشالله او لاس پیندل سره د کی افتتاشی یو بلاک به افتتاشی باقی نور سیا ته مچ دا هغه هم تقریبا د 30% د غوی کارونه لا خو جوړ شوی او دا باقی ان شاء الله مون کوشش ته جوړ.
د نورستان ولایتي روختون د ډاکټرانو د معلوماتو لمخې اوس مهال په روختون کې د ورځې لمخې تر 1.5 سلطنو پورې د ناروغانو درملنه کوي، خو زیاتوي چې عاجل ناروغان د کونړ مرکزی او ننګرهار حوزوي روختونونو ته لیږدوي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
مشال ریډیو ده د پکتیا ولایت اوسیدونکو وای چې د ګردیز خاروالی او نور اړوند ادارې د دروشي پروانه میاشت کې د خوراکي توکو بیو ته خپل پام ډیر کړی. دوی سیاتبي اقتصادي کمزوري دی او نشي کولی چې په لوړو بیو خوراکي توکي واخلي. بل لور ته چارواکي وای دوی د نرخونو کنټرول کې جدي دي او له سرغړونکو سره به قانوني چلند کوي. نور حال نجیب الله الو خیل راکوي.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اوسیدونکو د خاروالۍ لمسؤلینو غواړي چې د روژې پر روانه میاشت کې د خوراکي توکو د نرخونو دوامداره څارنه وکړي. دوی وایي سره له دې چې په دې وروستیو کې د نورو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیه لوړه شوې، خو د توکو په بیه کې نه یوازې لګوالی نه تر سترګو کیږي بلکې بیه یې لا لوړې شوې دي. د پکتیا یو اوسیدونکي حاجي وزیر مشال راډیو ته وویل
خلک وستنان دي، فکران دي، دومره وسونه ولاکه څوک لري، ولاکه داسې خلک شته چې ګرځو بیګانه لري. نو دا حکومت نه موږ خوښتنه لرو چې په دې کې پام وکړي. په نرخ کې وزګوره ډالر په ټیټ راغی، افغانۍ پورته ولاړه. نرخ په یغې باندې کې تیل دي، که اوړه دي، که هر شی دي، په یغې باندې ولاړ.
د پکتیا اوسیدونکو وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او په لوړو بیو توکي نشي رانیولی. د دوی په وینا دا چې روژه ده او په دې میاشت کې د خلکو اړتیاوې ډېرې وي، نو سوداګر دې د توکو بیې نه لوړوي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي رضوان ګران ویل
دکاندارانو ته مو همدغه پیغام ده چې باید دوی جګ ریټونو سره سودا خرڅ نه کړي، په کم ریټونو سره سودا خرڅ کړي، ځکه زمونږ هیواد چې ډېر غریب ده، خلک یې ډېر زیات غریبانان دي، او د شروالي لخوا چې کوم ریټونه ورته ورکړی کېږي په هغو باندې جدن عمل.
د پکتیا سوداګر او کاروباریان بیا د توکو په بیو کې ټیټوالی او لوړوالی ډېر د ګمرکي تعرفو له کبله بولیا وایي. کله چې دوی په وارداتو لوړې مالیه ورکوي نو طبیعي ده چې د توکو بیې به ورسره لوړېږي. د ګردیز ښار یو دوکاندار سمیع الله وویل
ټکسونه باید لږ گزاره وشي، ټیټ شي، مالیات مثلا محصول مالونه محصول به کم شي، ولې چې موږ محصول چې څومره زیات شي موږ مال پچی اچوو، چې مال جګېږي دغه چې محصول طرفه زیات راځي ملجیږي.
بلډوري ته ځایي چارواکي وایي دوی دوامده او پرچون توکل سوداګرو سره ناسته کړي او هغوی ورسره د توکو نرخونه منلي او که څوک ورڅخه سرغړونه وکړي نو دوکانونه به یې وتړل شي. د پکتیا د سوداګرۍ خونې مشر حسیب الله ګردیزي وویل
مدا خو اکثره لوی تجاران چې کوم په ښار کې ډېر مهم رول لوبوي هغوی مونږ سره په دغه موارد قناعت کړي. کله چې ډالر ټیټ شو دوی مونږ سره د یو هفتې لپاره دغه نرخونو کې موافقه وکړه. نو هغه کوم واړه ښار کې عمده فروشان چې دي هغوی چې په دې پرچون فروشان چې دي په دې مواردو کې مونږ سره قناعت نه لري نو هغوی سره مونږ انشاءالله برخورد قانوني برخورد کوو.
د پکتیا ولایت یو شمېر اوسېدونکي داسې مهال د توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې په ټوله کې د بیکارۍ له وجې د خلکو اقتصادي حالت کمزوری دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا ویلي په روان 2023 زیږدیز کال کې به 3.2 میلیون افغانان مرستو ته اړ وي چې تر نیمایي ډېری نجونې او مېرمنې دي.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکړی او تبصری پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ریډیو تاسوره د ټانکو سیدونکو د صحت د ناکافي سہولتونو پاکو بو نه درلودو شکایت کوي. دوی غوښتنه کوي چې د ټانک هسپتال ته د ضلع هسپتال حیثیت ورکړل شي. خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې تر دېرش کلونو زیات وخت شوی چې ټانک ضلع شوی خو د هسپتال حیثیت یې لا هم د تحصیل د کچې دی. دوی سیاتوي چې په ښار کې پاکې اوبه نشته او خلک مجبور دي چې په پیسو اوبه واخلي. مشال ریډیو له سندي ضلع انتظامی نه په دې اړه پوښتنه کړې خو هغې څه جواب نه دی راکړې. په دې اړه د اشتیاق مسید دا رپورټ اورو.
د ټانک شار اوسیدونکی سکندر حیات ویایي چې حکومت د ټانک ضلع هسپتال ته د تحصیل هسپتال سہولت ورکړی دی چې په وجه یې د ضلع خلک د پاکستان نورې ضلعو هسپتالونو ته په تګ باندې مجبور شوي دي.
اسپتال باندې ډیپندډ دو نو دلتا د ټانک خلک خپل مریض زیادی خان توري او یا پېښور یا ملتان ته د ټانک اسپتال د کټګری په وجه سره هیڅ قسم سہولیات نشته پشه. خو وسا پورا زیلی اسپتال هغه درجه نه دوه ملاو شوی. دغه درجه چې ملاو شي دغه چې کوم دلتا شهري دی یا کوم دغه سره چې کوم مضافات شي زیلی دی دغه عوام ته ډېر زیات سہولات جوړ شي او په داش او دغه خلک علاج دلتا کیږي.
د ټانک یو بل اوسېدین کوي په ضلع کښې د صفا اوبه ستونزا په دا رنګ بیانوي.
ما نوم ایوب کنای ده، د ټانک اوسېدونکی یم. په ټانک کښې د اوبو ستونزه چې کومه ده، دا ډېره مودو راسره روانه ده خو تر دې مهاله پورې دغه هېچا حل نه کړه. ټانک ښار کښې کوم میشت خلک ته دا صفا څښلو اوبو لپاره دوی ټینکۍ راوړی. دیاتو ته ټینکۍ چې کومې دي هغه 5000-6000 روپۍ یوه ټینکر درومي. دغه رنګه ښار کښې چې کوم میشت کورونه دي دغه 2500-3000 باندې یوه ټینکۍ اوبه اچوي. خو چې کوم منتخب غړي دي هغوی ته په کار ده چې کومه ستونزه ده د څښلو اوبو
د ټانک ضلع و بل اوسېدونکي انور مسجد خبرې هم وروي.
بنیادی دوی غټ مسلې دي. هغه یو خو صفا د سلې بدی ورسره دوم د هسپتال دی. ډېره مخ شي ځلې درجه خو شوی تو خو هسپتال د هغه ځلې هسپتال هغه سټېټس یې دلته نه ویل که وخت شي د پی ټي آی نه کوله مطلب د حکومت ویسي هم دی نه حکومت دی په دغه هسپتال هېڅ کور ونه شو. داس د یبې چې وخت شي چې د سلې په خلک نه مېداوي که نه دومره غټه مسله ده د سټاک سیټ کې خاص کر نو خړې بدي که نه 24 ګنټو ته خړې میلاوي شي. خو که دا دوی بنیادي مسلې حل شي د ټاک
مشال ریڈیو چې پټانګ ضلع کې د صفا او بس تونځه او د هسپتال درجه په براکښ د ټانګ ضلع ډیپټي کمشنر محمد شعیب خان سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه، خو هغه خپل موبایل پر تکول خوښ نه کړل. او د ټانګ ضلع نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی نمائنده عثمان بیٹانای په دغه براکښ په دارنګ وژغېده. ٹانگ خال کے دے پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت نا دا غوښتنه هم وکړه چې د سیمې اسپتال ته د ضلع اسپتال درجه ورکول سره د ټانګ اوبو ستونزه حل کول د پوره د زر بیړوندي ګامونه پورته کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
د سوات په منګور کې یو تنور والا د روژې په میاشت کې د دیر شروع په ډوډۍ په لس روپۍ خرڅوي. د په خبره اروز تر 2000 پورې ډوډۍ د سیمې غریبو خلکو ته ورکوي چې مقصد یې بې وسله خلکو سره مرستې کول دي. تفصیل نیاز احمد خان را کوي.
د سوات منګوري خار منګور بند محلک کې د ډوډو تنونه 15 ډوډۍ ترلاسه کوونکې د پیښور پیاز چې منګور کې مزدوري کوي وایي چې تودې ډوډۍ ترلاسه کړي. نو ورته وویل شو چې دغه تنور کې ډوډۍ د بازار نه 40 روپۍ ارزانه ده.
جراغم چې د روټۍ 30 روپۍ ده، خو هغه مال جی نورې پیسې واپس راکړي او دا روټۍ مال په 10 روپۍ راکړي. ٹھیک شو، چې مې حساب وکړ دا روټۍ 450 روپۍ راکړي او دې مال 150 راکړي. ٹھیک شو، کنه نو مې خوشاله شو دوا مې لوکا نورمال کم دی خبره چې 300 روپۍ مونږ ته په کور پاتې شوې. ٹھیک شو، دا څومره غټه خبره ده. ٹھیک شو، بس دا جی الله دې عزت وکړي، الله دې خوشاله کړي او ان شاء الله چې ټول ته خواست کوم چې دلته دې راځي او خپل بچت ته کوي. ٹھیک شو، بس څوک پیږي دلته دې راځي
ارزانے ڈوڑے خرسون کے د تنور مالک امیر رحمان وائی چی ہر کال پروجے کے دا بازار نہ نیم پنی مر پر ارزان نف ڈوڑے خرسوی خسخ کال ور سرد خیر خیگڑے یو ادارے الخدمت فاؤنڈیشن مست اکڑا نو ڈوڑے یہ پلس روپے کا اور روزانہ تر پنزل سونا 2000 روپے پر ارزان نف ڈوڑے خرسوی
خدا کس رہ گئے ماتے وائی نو اکڑا چیرہ پوئی دا 500 روپے ڈونیشن بستا سر ازا کم تب را ڈوڑے ہوا ملے پلس روپے وار کے نور دا ہوا ملے پارا زمانی بابا خپل بزات خود ریلی 15 روپے اور کڑے دی کس 5 روپے ریلی فور کو سمارے بابا 15 روپے ریلی فور کو
پورا نو تا دا لکا بچت
الحمدللہ زو دورزی شپارستی لے 15 لستی لے 20 کلو پخوم 20 کلو دیویتی لینا او ستن چی دے کم از کم 100 کسان چی دے آغا اللہ رب العزت کور کئی 80 کسان کور کئی وست یا خواولا ذرا ورکو چی سونا رہی اس حساب کتاب مانے رہے لا مخلوق رازی اور پل شیوڑے اسی
د بند محلی یو مشر محمد جان مومند وای په 30 روپۍ ډوډۍ اغستل د غریب کورنۍ لپاره مشکل وي، ځکه چې د یو وړوکی کورنۍ هم لک تر لګه لس ډوډۍ د وخت ضرورت وي. دغه تنور د سیمې د غریبو لپاره په روژه کې یو ډالۍ ده.
لکه دا کرے په کور کې زما د کور 15000 روپۍ کرے ده، 30000 په 28000 په ما بسی بیل لازی او ان کوم زما 100 روپۍ ورځ ده. دا غنو دا خلک ته نه دا ټوله روژه ده. قشر یو سړی په 300 وړي هغه د 100 وړي په 200 روپۍ اغزان لینګولې داغی پیدا کو چې نور داغی لگا سی واخ خود سړی نشی کوله او چې چا وس کی بزی بنګه او کم خلګي عادي په بل بل طریقه راوځي خو دې غریبانو د سخه خدمت وي. یو کیلو دو کیلو خو خدای راوړي لیکن ګوله دې بګی گئی او راوړي دا دې نه کوي چې دا پلاني په فاونډیشن دې دا پلاني او په چې راځي غریبانو لدی هغه ور کوي داغی په پورا کار کې الله بداغی اجر ور کوي.
هر کار په روژه میاشت کې شتمن خلک په بیلابیلو طریقو د غریب خلکو مرستې کوي، خو د بند امیر رحمان وایي چې د هغه مقصد د سیمې خلکو مرستې په داسې طریقه کول دي چې چاته هم بېارزي ونه درېږي او په ارزان نرخ ډوډۍ هر څوک ترلاسه کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
پروچی میاشت کې د پیښور ګڼ شمیر خلک د سودا لپاره مشهور بورډ بازار ته ورسی. خو دوی وایي سږ کال خوراکي شیانو بیې ډېرې لوړې دي او په سرکاري نرخنامې څوک عمل نه کوي. خو د بازار دوکانداران بیا د دریځ لري چې منډیانو نه ورته سودا په ګرانه بیه پرېوځي، نو ځکه نرخونه هم زیات کړي دي. فرهاد شینواری دغه بازار ته ورغلی دی او له ځینې کسانو سره خبرې کړې دي. راځئ چې واورو.
والله برتان برتان اخواګه برتان اخواګه
والله پستانه والله پستانه والله پستانه والله
پستانه 5 کیلو 100 روپے کیلو
د مشال ریډیو ریدونکو دلته یو دکاندار سره خبرې ترې کړو. ک نوم را ته وخلې.
وا حبیب الرحمن واره
ک تر ته یو څو شینو ریټونه وې
د سې و چې د روجینا مخکې د کوهنور کوم د لوکل وړي کې راځي کنه د په 1500 روپیه ډبه و 15 کیلو ولا اوس په 2000 روپیه د روجې ته 2500 روپیه لوکل ګران شوې دي. ډالډا چې کوم دی په 2550 روپیه دي شو په 2500 روپیه دي 15 کیلو ولا د لوکل چې کوم د غریب سړی خوراک چې کوم دی لوکل وړي د 2500 روپیه ګران کړی دی. مهودل په 550 روپیه کیلو دی. ورجا خدي اوس په 340 روپیه کیلو خرڅيږي. خچاول چانودل په 230 روپیه دی. روخوازه د تیر کال تقریبا په 390 روپیه اوس په 450 روپیه دی. که شپتر په فرق صرف دغه رجل په دې کې راغلي دی 800 ملي لیټر کې.
ځلي حکومت نرخنامه کې او بیا داسي سودا کې ډیر فرق دی.
دغه حکومت په نرخنامه کې یو شی لیکلی او مارکیټ کې به شاته ملاويږي چې مونږه کم منډې نه الو کنه التا ګران وي. نو په دې کې دکاندارانو کو سروال نه خلک نو زده حکومت کارونه دي چرته پېټرول ګران شي هغه سره اثرات پریوزي کوي کې زی اضافه راشي کنه دا شینو باندې کوي دا شینو زیات راځي. پاکستان کار زی ډېر علي بس مونږ نه پې پویګو پونه د حکومت سره حل شته.
نمر ته وخلو
نو مامه خیال اکبر افریدی بس لګه دا رجمات مجمات د شینه راخلو نو غوډیم ګروندی وړم ګروندی یو شای ارزون نشته.
نو بشیر یو چیکن بازار په دې بزخه چې هوټل کې کار کوم اوس خو چټي ده روزه ده هفته کې یو ځل لیوډو بس بس پکوډې کله سمبوسي کله یو شې کله بل شې چاګنیانی مګنیانی غوخه زړه ته رسیدلې غوخه مو بس لګرزانی شي مونږ وای چی بس
اسلم منوم ده زه کجورې خرڅوم ورور بورډ بازار کې رحیم پلازې مخه ته درته وایم دا بیارم چې د مو خرڅو پاته سو بیا چې گاګ لانجو کې په وسو مرکو او دا ایرانې چې د پشپک سو ریټ د په 1500 مرکو او دې کې دا سکر والا د په 1500 د په 3500 مرکو.
نو دا گاګ ګلې کا چې کومه سرکاري نرخنامه ده په دې باندې عمل نشي
چې په سر ریټ مونږ ته په منډي کې میلاو شي هغه انداز باندې ورته ریټ اچو په ماغه ریټ مونږ خرڅو مونږه کیلو کې 500 سم غټو دیشتم غټو د سه پر وخراج چې سلم پکې غټو نرخنامه ته چې وزي خامخا تاوان چې او شه مونږ په 400 والو نرخنامه کې 350 ریټي خو خامخا به تاوان کې
نوم می مجید دی منتو خرچو دا د میدی نه جوړیږي منس کی قیمه بندیږي کرم بندیږي پیاز بندیږي نور زیره میرا دا مصالحه ورشو برا دی چکا چو چکنی چو دال چو سلاد تقریبا 600-800 دانی خرچیږي.
ز تاکالم بلال ډیر زیات خوخه زه خو چې کلم بورډ تراشم خامہ خوړم کور کېم خلق خوخه دا کور په فرمایش خوړم
ځوان واقف ته او جمعو اصل نارالو زه جی اسلامي کالج کې ما بس راغلو دلته سودا د پر راغلو او سټوبري مو واغستا دا یې سیوان مو واغستا اوس پکوړې خلو بس هاستل کې اسه مالات خرابې بچ روزه وکنه نو بیا موږ بیا ځکه بار ته پر روزو کنه دلته سوال بیا تکو روزه ماته خو بیا دې رانی خو ډیره زیات ده اوس امرودان مو کته اصل کې اسه 200 روپے باندھو اس پر 350 باندھی تھی جی روزہ کے لگے پیسے سیوا لے گی کرا ہم روز کے نہیں لگے روزہ کے لگے سیوا لے گی.
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.